د سهار او بجې دی شنبه ده د لړم یا قرب میاشتې نه هم د اکتوبر میاشتې دیر شمه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو. د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او په اکثرو لویو ښارونو کې مو د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلی سي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستلی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې نغیړي پکې زیاته ده. دا مو د خبري مجلې د سر موضوع ده چې تر خبرونو وروسته یې تفصیل اوري. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوه اب سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې وژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ وایان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته وویل
هوایی ځواک پر هغه سنگرونو چې پخوا د ولسی پاڅونوالو او طالبانو هغه سیمه نیولې وه برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مورچې ویجاړې شوي او د دولت 40 وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تلل. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکی برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولي. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي راډیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنجشنبه پورې نیولي. راپورونه وایي تر دې 2 مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل سوی و. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپارل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چیباکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب باندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو اربیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول سوې ده. پر لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 20 پیل شوه. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکا یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دیمیتار ستویانوف د پنجشنبه په ورځ په کووید 19 ناروغۍ اخته وبلل سو. د بلغاریا د جمهور ریاست په وینا ستویانوف د اکتوبر له 16 نیټې راهیسې په دفتر کې نه وو او د جمهور ریاست له کارکوونکو سره وروستی تماس 3 مخکې وو. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزی بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله په قرنطین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دوو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45 زرو زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې د ناروغۍ مړه کړي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د ازادي راډیو د خبری برخې د راپورونو برخه کې خبرو. افغانستان کې ژورنالیستانو ته پر ورپېښو ګواښونو د یوې نړیوالې کمیټې اندېښنې.
د قتل او اختصاص او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نورو مسلحو مخالفینو لخوا کېږي.
په بل راپور کې مو له دې خبر و چې په فرانسه کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی. د ملي مصالحې عالي شورا طالبانو ته په خطاب کې وایي،
کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او دوی ته ضرورت طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی له افغان ځواکونو څخه ملاتړ تعهد لري.
د ژوند په رنګونو کې د پکتیا له یوه اوسیدونکي سره خبرې شوي. دا خبري مجله تر اونۍ موجو ده. د خبرونې د سر موضوع، د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راوستی چې د خبریالانو په وړاندې د سویو جنایتونو په څېړنه کې ناغېړي پکې زیاته ده. د څاردې نیویارک میشته ډلې له مجازاتو د خوندیتوب د 2020 میلادي کال په لیست کې د افغانستان په شمول 12 هیوادونو یاد کړي چې د ژورنالیستانو د قتل ګڼې پیښې پکې سمې نه دي تعقیب شوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې د دې هیواد حکومت د ژورنالیستانو په وړاندې د سویو جنایتونو د قضیو د څېړنې لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. اجمل ان نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 5 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوي. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل 14 ناڅېړل شوې پیښې په تیرو 10 کلونو کې ثبت شوي دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورت د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی،
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیې مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتوي، رسمن حاضرېږي چې دعوه وکړي. کله هم دوی په خپله نه حاضرېږي، فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کېږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ ګواښونه دي، دا د طالبانو د داعشو لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کېږي.
د ښاغلي توحیدی په وینا، په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4 خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور زیاتی له 2 زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتي کمیټې د 2020 کال په لیست کې 12 هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا، په تیرو 10 کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په 30% په دې 12 هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال، د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دې ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې
د زور زیاتی په څیړنه کې د ناغیړیو سبب شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون په اړه خبرې وکړې. د سوي تړون په اړه بیا خبرو ته ولي اړتیا پیښه سوه؟ داوود جنبش د مصالحې علي شورا لویان فریدین خوزون سره مرکه کړې چې په سر کې ښاغلی خوزون د امریکا او طالبانو د موافقې په تړاو باسونو ته په اشاره وایي.
اغه تړون یا هوکړلیک چې د طالبانو د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی، پغی کې په وضاحت ډول سره راغلی جګړه باید کم اوسي. کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه واړی استفاده وکي او ریته ضرور کی تبیید چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې مشت ځواکونه دوی له افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تعهد لري او دا تعهد په جنیوا کانفرنس کې هم شوی دی، د ناتو د دفاع وزیرانو په کانفرنس کې هم شوی دی او دا دوام لري. د سند چې موږ مذاکرات شروع کړل نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي.
تاسو لګ وړاندې ویل چې سره وګورئ د ښاغلی خلیلزاد سره، تاسو ورته اجنډا جوړه کړې ده، فکر کوي تاسو په څور سره غږیږي. سوال مې په دې رابطه ده چې ښاغلی خلیلزاد ظاهراً یو خوشبین سره دی، همیشه وایي چې زه خوشبین یم راتلونکي ته، اما په دې وروستیو اونیو کې کلکه نهیلي څرګنده کړې وایي، ظاهراً بریښي چې دی هم فکر کوي چې څه پرمختګ نه راځي. فکر کوي د بحث لپاره دواړه خوې څه لري؟
موږ راغلیو دوه ته، یا د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي چې راغلی دی، دا د جګړې د پای ته رسیدو او د سولې وی داسې نتیجې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې تدریسي دوه لامل شي او په افغانستان کې د ثبات د تامین دوه لامل شي. موږ راغلیو دغه سیو تفاهم ته ورسی او مذاکرات مو شروع کړی دي، مګر متاسفانه چې نه یوازې دا چې هیڅ نه و انتاب وزیر د طرف مقابل لخوا نشته. موږ لمړنۍ خبره باید په جګړې ډیر تمرکز ونو.
تاسو ویل چې هیڅ ډول انتاب نشته، بیخی انعطاف نشته، یعنی دریزونه له پخوانه ډیر نور کلک شوی دی، ځکه مخکې د یو څه پرمختګ خبره کیږي.
خدا دا د جګړې طبیعي چې موږ د طرز عمل په برخه کې اکثریت ماده اوګه شوی دی، یوازې موږ په یو مورد باندې اختلاف لرو، اما مهمه ده چې په یو مورد اختلاف هم نه باید دومره وکړو یا دومره اوس هم چې اوس بحثونه پیروان دي، دا باید زر حل شي. ترڅنګ کله چې موږ دلته سیاسي ډیالوګ کوو د افغانستان خلکو ته چې د دې خبرو اترو لپاره ډیر هیله من وو، هغه ته باید یو پیغام ورکړي شي چې هغه د جګړې توقف پیغام وي، هغه د جګړې د زیاتېدو پیغام نه وسی. متاسفانه چې هغه لیوي خو د دوی هیله ور وژلې او بلې خو دوی خپل وژل شول.
د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است. اوز به اسمت سروان را تووی چی ده نری پا زون موتبر و رسپانو اخبرونو که ده افغانستان پا هره سراغلی.
ده بریتانیا میل رسپانی ده هرات پا مرکزی محبس که ده بندیانو ده شخری پا هره لیکن اخبره کرده. رسپانی ده ده زندان اکس چاپ کرده او لیکلی دی چی ده افغانستان پا ده لویدیز ولایت که چی له ایران او ترکمنستان سر پا پوله کرده دو نیم زره بندیان ساتل کیشی. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبه په ماښام بلوا پیل شو او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقونو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولی چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. استرالیایی رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویپانو د استرالیا د کرکټ په غوړه لیکي د یو کم عمر افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دا سلمکی احمد نور نومیشي په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کیڼلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیګ کې ولوبید. استرالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیل شي او د افغانستان لشته لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی ځکه چې ډیر لوبغاړي به یې له لوبې سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول سوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو ور بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغاني جامې یې په تن وي او یو ښاري برقي باسیا ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا شل کاله دی او له مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبری اژانس ته ویلي له دې مشکوک کسره ډیر سانتي متره اوږده چاړه وه او د برید لپاره چمتو ښکارېده. تر اوسه پورې د فرانسې امنیتي ادارو دا نه دي ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیس د ښار هغه برید سره تړاو لري کنه چې لږ تر لږه درې کسان پکې ووژل شول. په نیس کې یو تن د چړې سره یوې کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د یوې ښځې سر یې پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په ګزارونو وواژه او یوه بله ښځه یې سخته ټپي کړه چې وروسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلي مشکوک بریدګر وروسته له هغې چې د پولیسو په ډزو ټپي شو هم د الله اکبر نارې وهلې. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون له دې برید وروسته وویل هیواد به یې له خپلو ارزښتونو لاس وانخلي.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډېر روښانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دی نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچه غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي یوه شیبه چوپتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د نیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبي د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د نیس برید غندلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلی او ویلي دي چې د سخت دریځو اسلام پالو دا بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلی او برید یې غندلی.
ازادي خبری مجله اوري.
د کونړ اوسیدونکي وایي د دې ولایت په مرکزی روغتون او روغتیایي مرکزونو کې د درملو د نشتون له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په دغو مرکزونو کې د دوی درملنه نه کیږي. روحلا انوري او نور تفصیل.
څلور پنځوس کلن احمد جان د اسدآباد په روغتون کې د خپلو درې ټپیانو سر ته ولاړ دی. دغه یوه مور، دوه زامن او یوه لور څلور ورځې وړاندې ټپیان شوي. د درملو د نشتون څخه شکایت کوي.
دغه پټۍ لکه هغه روغ سړی اوسه جاړي، هغه مریض خو پرېږده چې هغه چغې په کم ځای کې اوري سړی سړه بدېږي که نه. یو مریض چې دی داسې سوره شوی دی داسې او په وچه سر کړی نشه نښه نه بد هغه لږ چغې خدای زماړه چا قابو چا غلو هغه له وې ګانډاو بس چراو او پاور کې ولیدو ازمن زنانا چکل پټي ولوکلی هغه تزاف شو ولیدا.
د احمد جان په خبره چې د پاکستانی پوز لخوا د توپ یو ربشتل شوی ګولۍ د ورور په کور لګیدلې ده چې یو 15 کلنه وريري هم پکې وجل شوی و. په کونړ کې د مرکزی روغتون په ګډون ټول 25 روغتي مرکزونه موجود دي چې د خلکو په خبره په ټولو کې د درملو او نورو صحي اسانتیاو کمی موجود دي. د اسمار ولسوالۍ بسیدونکي ذاکر الله له درملو ډکې دوه خلطې په لاس کې نیولي وایي دوه خزینه ناروغانی کلینیک ته راوستي خو درمل وجود نه لري.
دلته موږ مریضان راولو ټول دوایان د بازار نه اخلو. ستونزې ډېرې دي، دا خلک ټول بې وسه دي، بیچاره دي.
اختر محمد مومن هم د اسمار ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي کله چې هم روغتي مرکز ته ناروغ راوسته ډاکټرانو ورته ویلي چې درمل نشته او له بازارې واخله.
بل ورځې زه خپله ورغلی وم، حتی دغه د پرستامول ګولۍ هم نه پیدا کېدلې. هغه خلکو چې مخکې بیا د بازار نه یو څه اندازه دغه کول، هغوی خلک اوس د بازار نه د دوایي د اخیستلو طاقت نه لري، مجبور دي چې کلینیک ته مراجعه وکړي. کلینیک والا تا ته ما ویل چې پرستامول زه خپله ورغلی وم، پرستامول ګولۍ پیدا کیږي.
د دوی په خبره چې خلک غریب دي او هر سړی له شخصي درملتونونو د درمل واخستلو او یا بل ځای ته د ناروغانو د انتقال وس نه لري، نو حکومت ته پکار دي چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو د کموالي ستونزه هواره کړي. په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې کله ناکله د درملو د کمی سره مخ کیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال عتیق الله شنواری ازادي راډیو ته وویل
دواګانې مخکې یو څه اندازه کمبود تو، خو اوس الحمدلله راغلي. او بعضې وخت کې شارټیج دی او ګولۍ راشي او دوا راشي، هغه کې موږ بسنیو ځکه چې خامخا حجم د مریضانو زیات وي. نو
دا یوازې کونړ نه دی چې په روغتون او روغتي مرکزونو کې یې خلک د درملو له نشتوالي شکایت کوي، بلکې د کونړ گاوند نورستان کې روغتي کارکوونکو له نږدې یوې میاشتې په کلینیکونو کې د درملو له نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي، په یو تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څېړل شوی دی. په هند کې پرون پنجشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري، 1,00,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوي دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، د نړۍ په 150 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بې ساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنی حالت اعلان کړی او فرانسې خپلو اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي، ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بې ساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا وایرس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکوي. په امریکا کې یوه څېړنه ښیي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,50,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشریه کې خپره شوې، په تیرو 8 میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه ښیي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي، تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمیر 500,000 تنو ته ورسیږي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي، دا شمیر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 قربانیانو شمیر څه باندې 2,25,000 ته رسیدلی چې تر بل هر هیواد ډیر دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
پر مسایلو د اوریدونکو سیمیسونه هم راغلي دي. نیک محمد قراندوس له کندهار لیکي، طالبان باید هغه جګړه ودروي چې چیرې چې د خلکو فصلونه او مزه کې حاصلات ورکوي، او باید د خلکو شتمنۍ ته پاملرنه وکړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر لیکي، پاک خدای دې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بریالي کړي ترڅو د ټولو افغانانو په زړونو کې د خوشحالۍ او مسکا راسي. سید احمد عمری له کندهاره، د سولې له خبرو سره باید جنگ ودرېږي، د سولې خبرې او جنگ نه کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له څمکنیو، د پیر کلی چیک پوینټ باندې محلي پولیس عام خلک ځوروي. فهیم زابلی کې نور نو د سولې رواني پروسې نه نهیل یو، نور به خدای ته دعاګانې کوو. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي، په جلال آباد کې د لومړنیو خوراکي موادو قیمتونه په دې وروستیو کې زیات لوړ شوي دي، خو ښاروالۍ دې مسلې ته توجه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي، طالبان او حکومت باید د ژورنالستانو له ځورولو لاس واخلي، دوی دي چې ولس له هر څه خبروي. تاسی آزادی رادیو تواجی است. دا هم دادی خبرونی دا مهمو خبرونو لندیز. دا بدخشان چرواکی وی دا یفتلی بالا پا دو آباسی میکی پرون شلطن وصلوال طالبان پا هوایی حمله کی و جلسی ویدی او وطن نور و تپیان سی ویدی. طالبانو پا دیاره چنی دی بیلی. دا کافیسا ولایت امنیه قمدان فرید احمد مشعل لدو نور و کسانو سره دا طالبانو پا یو غلچکی برید کی تپیسو. چارواکی وای په دیړه پلټنې روان دي. په پرمون ولایت کې چارواکی وای 15 تنه د یو 28 کلن کس د وجل کېدو په تړاو نیولې. د ورځې مخ کې یو ځوان په چاریکار کې په ډزو وجل سوی وو. آذربایجان د هغو 98 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وجل سیبو ارمنستان ته پرون وسپارل. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې، او د بلغاریا ولسمشر وروسته له هغې ځان قرنطین کړه چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته سو. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې نهمه د اکتوبر میاشتې دیرشمه، مخکې مې شنبه یاده کړه، معذرت مو ومنئ. په څو شیبو کې آرش همایون راځي چې دویمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کړي. اوس د ژوند رنګونه.
دا ژوند رنگونه.
نن حضرت الله
کوم کاروبار کوي؟
کوپری.
دا کاروبار لګره د شریک څنګه کوي؟ څنګه برابر وي؟
دا بس مونږ راوړو راوړو په خپل کابل نه، د انډیا نه، پاکستان نه، د دې سټنډیز نه، د دې نه راځي. مو به ډیره پیدا لري.
دا اوس دا ټوټي ټوټي کړي دي کنه؟ بده خوبه نه بریښي. دا څنګه برابر؟
دا ټوټي ټوټي کړي دي. دا نو اول می دا پوسټ پوسټ کې تل کړل، می تکلا کړل، کړل به ما دي کړي دي، به می کړل کړي دي. نن هم د څه پوسټ دی به واست شته
دی دی کو پری کومنس کې دا او بو کومنس شته کدل ته کوم بل
نه کو پری ماس کې شته ساده وبد افاقه چې
د دې خوان څنګه د کما او ډیرو اوریدونکو نه دي تکلی خوان د تاریخ می تروش می
خو خوان دې خاصه طاقت او طاقت کې شه ده.
خلک خوخوي
او خلک خوخوي ډیر خلک دیونه.
ها کوم وختونه کې ډیر پیدا کیلا میوا؟
دا په جیب کې ډیر پیدا کی. ګرم
ګرم ده
او ګرم
بس بریخي چې تاسو شاید په نور ولایتونو کې هم د خرڅ کړی وي.
دا دا کوم قندار کې شته، دا کې شته، مزار کې شته، دې ځکه ټول ولایتونو کې شته.
دلته په افغانستان کې دا میوه نه کرل کیږي، نه پیدا کیږي؟
نه، دا د افغانستان کې نه کیږي. افغانستان خوږې اوبه دي، تر میوه بنه لري. دا په تر اوبه دي کېږي.
تاسو څومره راوړی؟ څوکی راوړی دا دا میوه له کومه ځای راوړی؟ څوکی راوړی دا
دا زما ورور راوړی دا کابل نه. کابل نه چې راوړی هلته به هغه غرغ تجارتي دی چې هغه د انډیا نه، د دې ځای نه، به د دېرش لکه څلوېښت لکه مال دی بیا غیته رسي.
داسې په ډبه کې نه راځي؟ یا په بوتلو؟
نه، دا د بورو حساب دی. بورو کې راځي او بس دا بورو کې مونږ ته راځي. دا بورو حساب کې بورو کې 500 تنې شلې مي
دیر دانی می بوره
دیر منه نکروان.